او پیغلو ورسره خپلې پښتنې جامې اغوستې وې.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2018 کال د مارچ 18 د مڼیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو. خو اول وار شاهین بنیری ته ورکو چې د دې سات تازه خبرونه درته واوروي.
دغه مشهرون بیا د وخت مهم خبرونه. د پاکستان ملت پال غوندونو مشران وایي د قبایلی اصلاحات په اړه د کابینې فیصله اندېښمن کړي دي. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویری دي 19 کال وروسته د لومړی سرشمیرنې تیارې نیولې دي او وسلوال ډلې القاعده په شام کې په ډرون برید کې د خپل لوړپوړي مشر ابوالخیر المصري وجنا تایید کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ملت پال غوندونو مشران وایي د قبایلی اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصله اندېښمن کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ تیر ماښام مشال لیډو ته ویلي د کابینې پریکړه یو اړخیزه او له قبایلو او پښتنو سره د دښمنۍ په معنا ده.
پنجاب د مقتدر طبقاتو اسټابلیشمنت او د دوی سیاسي او حکومتي قیادت له خوا ځا سره پاټا دښمنه فیصله دوی په کابینه کې کړی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي فاټا ولس او پښتون د دې په سخترین الفاظو کې د مزاحمت کوي.
د عوامي نېشنل ګون او قومي وطن ګون مشرانو هم د اصلاحاتو اعلان مبهم او د اندېښنې وړ بللی. تېره ورځ د پاکستان کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبري غونډې ته وویل په 15 کلونو کې به قبایل د پاکستان په قومي بهیر کې داخلوي. راتلونکي کال به د قبایلو اولس د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خپل استازي ورټاکي. اف سی آر به ختموي او په قبایلو کې به بلدیاتي انتخابات کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې پریکړه رد کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په ډېر اسماعیل خان کې خبري غونډې ته وویل وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د دریض په نه شاملولو له ده سره دوکه کړې ده.
د وفاقي کابینې لخوا د قبایلی سیمو په اړه فیصلې ردوم. دې کې د دوکې نه کار اغیستل شوی دی او د قبایلی سیمو د اولس سره هم دوکه شوې ده.
خو د جماعت اسلامي او مشر او د خیبر پښتونخوا سینر وزیر عنایت الله خان تیر ماښام د اسمبلی تر غونډې وروسته مشال لیډو ته ویلي د اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې اعلان د قبایلی اولس او سیاسي ګوندونو بریا ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي 19 کال وروسته د لومړی سرشمیرنې تیاری کوي. د ادارې مشر آصف باجوا تیر مازیګر ویلي دا سرشمیرنه به د مارچ په میاشت کې پیلېږي. دوی ویل د پاکستان فوج ته د سرشمیرنې کوونکو د امنیت دنده سپارل شوې چې دا باوري کړي چې هغوی د خپل کار پر وخت ونه یرول شي. د پاکستان سیاسي مشرانو د سرشمیرنې په اړه اندېښنې ښودلې دي ځکه چې له دې سره به صوبایي آبادیو کې بدلون ښایي د ځینو چارواکو نفوس کم کړي. شنونکي وایي دا ښایي ځکه د پام وړ بدلونونه وي چې د پاکستان شاوخوا 60% خلک له 150 کلونو ټیټ عمر لري. په 2015 کال کې نړیوال بینک اټکل کړی و چې د پاکستان آبادی 1.9 میلیونه ده. په بنو کې انتظامی او امنیتي چارواکي وایي په جانخیلو کې د وسلوالو په برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي تیر مازیګر په جانخیلو کې وسلوالو د پوځیانو پر یو ګاډي برید کړی دی. امنیتي چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل دي. تحریک طالبان پاکستان وایي د مجلس عسکري په نوم د دوی یوې ملګري ډلې دا برید کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډو نه اورئ. وسلوال ډلې القاعده په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف او ډرون برید کې د خپل لوړپوړي مشر ابوالخیر المصري وجنه تایید کړې ده. تیر ماښام د دې ډلې د مغرب او عربي ټاپووزمې سانګو په بیان کې ویلي چې نوموړی په یو غدارانه ډرون برید کې د اتل په توګه وژل شوی دی. القاعده د مصري وجنه د امریکا یو نوی جرم بلل دی. بیان وایي مصري 95 کلنو په مصر کې زیږیدل وو، د القاعده په خوانی غړی وو، د ډلې تر مشر ایمن الزواهری وروستو دویم لوړ پوړی کمانډانو. ماسکو ویلی دی شامی ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د پالمیرا تاریخي خار بیا نیولې دی. روسي او خبري ایجنسونو ویلی دی د دفاع وزیر سرګي شویګو تیر مازیګر ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل چې شامی ولسمشر بشر الاسد ته وفادارو پوځیانو د روسي ځواکونو په مرسته د خار د پاتیشو لرغونو آثار واک بیا ترلاسه کړی دی. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د 2015 کال په مے کې د خار نیولې وو، سمدستي هلته د لرغونو آثارو ړنګول پیل کړی وو. د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنز ویلی دی د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپاین په اړه له پلټنو څخه ځان لری کوي. نوموړی د کمپاین پر وخت د روسیې له سفیر سره د رابطو په اړه په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو له زیاتېدونکي انتقاد سره مخامخ دی. سیشنز بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي دي د پریکړه کړې چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ د کمپاین په اړه له اوسنیو یا راتلونکو هر ډول پلټنیزو موضوعاتو څخه لری کوي. سیشنز د اعلان تر هغې وروستو کړی چې د کانګرس زیاتېدونکي شمېر غړي وایي د 2018 کال په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې مداخله د تورونو په پلټنو کې بے صلاحیت شي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي دغه هیواد ځواکونو په یمن کې له القاعده سره په تړلو وسلوالو له شلو زیات بریدونه کړي دي. دا په جنوري کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ دندې تر پیل وروستو په یمن کې د امریکا دویمه لویه پوځي کاروایی ده. پینټاګان وایي په پرونی بریدونو کې په عربي ټاپو وزمه کې د القاعدې ډلې د سانګې وسلوال وسلې سامانونه او انفراسټرکچر په نښه کړل شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 104 روپۍ دیش پیسې خرڅیږي. یو پاؤنډ په 104 روپۍ دیش پیسې او په 104 روپۍ. یو یورو په 102 روپۍ 50 پیسې او په 104 روپۍ. یو ریال په 23 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 1.2 روپۍ 40 پیسې او په 1.2 روپۍ 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 1.5 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅ لیکيږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حراره 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به هم زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حراره 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پښتنو ملت پال ګوندونو د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصله مبهمه بللې. پوهان وایي د اف سی آر پر ځای به رواج اکټ جرګې شکل لري.
کوم جټ کې نه دا اختیارات به څه څنګه برابر وي چې راپلل د دې سیستم د دې جټ انډر وي.
جمعیت علماء اسلام فی وای د قبایل اصلاحاتو په اړه حکومت ورسره دوکه کړي خو جماعت اسلامي د اصلاحاتو فیصله هر کله کړي. د شوکدر د لانجمنو کلو استادانو اوسیدونکو وای د سکولونو حالت خراب دي او ودانۍ محفوظ نه دي.
زما بچی چې کوم سکول د جینو په جوړه زما خدمات په ټلیفون کې به ما له خپل بچی کور ته ورسوم. سکول
د جنوبی وزیرستان د لداسي می قبایلیان په اسپیټال کې د سہولتونو د نشوالي شکایت لري.
میر به صاحبلار جبر اغلی وی کنه زه هغه چې یو د مسلم لیگ ولا کاډول په شنو سینور په شیوا ګولای غنه وای نه ډاکټرون شته نه ډاکټر شته بالکل سمسان د غاسه پروتای کنه د دې انجکشن لگاوله چوغ نه.
په جمهوریت خبرونه کې په پاکستان کې د زدکونکو جمهوریت تحریکونو لړۍ ورسته برخاوره.
زمونږ پوری ہونے والے نسل غیر سیاسی رالوئی شو کرپشن ان سے زاغلے دی.
ان واقعات نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہے.
لا مشال ریڈیو سر آبادشی.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وغوږیږئ. د پاکستان پښتون ملت پال ګوندونو د قبایلو اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصله مبهمه بللې ده. د عوامي نېشنل قومي وطن او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل دوی د قبایلو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د کابینې اعلان اندېښمن کړي دي. تیر ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت فیصله کړې چې د 50 کلونو په موده کې به قبایلي سیمې د پراخو مشورو په نتیجه کې د پاکستان آئینی او قانوني چوکاټ ته ور داخلوي، اف سی آر به ختموي، د دې پر ځای به رواج ایکټ عملي کوي او په قبایلي سیمو کې به انتخاباتي بهیرونه ترسره کوي. ګلیاس معلومات لري.
د پاکستان ملت پال ګوندونه وای د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې اعلان او فیصلې مبهم دي چې دوی یې اندېښمن کړي دي. د مشرانو تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې د پاکستان وفاقي کابینې په اصولي توګه د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړه. د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته د قبایلي اصلاحاتو حکومتي پلان وړاندې کړ چې ټولې 40 نقطې لري. د ویل قبایل به د 50 کلونو په موده کې له ټولو خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. د آئینی بدلون له لارې به د قبایلي سیمو ولس د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خپل استازي ټاکي. اف سی آر قانون به ختم شي او رواج ایکټ به راځي. دا قانون به د آئین له 224 مادي سره سم ولسمشر ته ویل کیږي او هغه به لاګو کوي. په دې کې به د اجتماعي زمواري سلسله هم ختم شي. د 2013 کال تر انتخاباتو وروسته به په قبایلو کې بلدیاتي انتخابات هم کیږي. د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دایره به تر قبایلو غځول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري وروسته مشال اړوي ته ویل چې په دې کې ابهام دی او د مشاورت وروسته به غبرګون خای. د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو له اسفندیار ولی خان سره هم نظر دی او زیاتوي چې د وفاقي کابینې پریکړو اندېښمن کړي.
مرجر زم کولو خبره کړې وي او پوری طور باندې شوی وي نو دغه بیا هم څه خبره اوس 15 کاله کې وایي چې دا به کیږي او د دې لپاره وسایل لا هم هغه نشته او د دې روډ میپ او موږ ته پته نشته چې دا به څنګه کیږي او سم وخت واخلي نو په دغه لحاظ سره موږ ته خو ډېر تشویش دی. دا یو ښه موقع وه چې فوري طور باندې هر څه به سره کړی وي. مرجر خبره بس فوري پته هغه چې هغه کې موږ ته په دې کې اختیار نه کړو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویل چې د قبایلو اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه له پښتنو سره دښمنی ده.
موږ د پنجاب د مقتدر طبقاتو اسټابلیشمنت او د دوی سیاسي او حکومتي قیادت له خوا ځا سره پاټا دښمنه فیصله دوی په کابینه کې کړی. پښتونخوا ملي عوامي پارټي فاټا ولس او پښتون د دې په سختترین الفاظو کې د مزمت کوي.
سرتاج عزیز خبري غونډې ته ویلي وو چې د اف سی آر قانون پر ځای به رواج ایکټ عملي شي. په دې کې سدي وکیل اعجاز مومند یې ځواب راکوي.
دا رواج چې کوم دی او جرګه چې کوم ده دا به قائم وي. هلته کوم جوډیشل عدالتي کوم سیستم برابري دي، هلته کوم جج کینی دا غي اختیارات به د سیشن جج برابر وي. دا جرګې د دې جرګې رابلل د دې جرګې مخکي عملیات دا به دغه سیستم د دغه جج اندر وي. دا به د پولیټیکل ایجنټ د ATA اندر نه وي. د چا په دغه سیستم په دغه جرګه باندې اعتراض وي چې د های کورټ او سپریم کورټ ته اپیل کولی شي.
عوامي نېشنل او قومي وطن ګوندونو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو حمایت او غوښتنه کړې وه. خو پختونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ویلی وو چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت فیصله باید د هغه سیمو ولس وکړي.
داو ګلیاس جمعیت العلماء اسلام فی د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستاني کابینې فیصله غندلې ده. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تیر مازیګر په ډیر اسماعیل خان کې خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم د دریض نه شامل کړي نو ځکه قبایلی اصلاحات ردوي. خو د جماعت اسلامي او مشر د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله د اصلاحاتو عملي کولو هرکلی کړی دی. غلام غوث معلومات لري.
جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د منظورولو غندنه کړې ده. نوموړي تیر مازیګر په ډیرا اسماعیل خان کې په خبري غونډه کې ویلي دي چې وفاقي حکومت د هغه سره دا خبره منلې وه چې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت فیصله به 15 کاله وروسته د پراخه مشاورت د لارې کولی شي. د وفاقی کابینې لخوا د قبایلی سیمو په اړه فیصله ردوم. دې کې د دوکې نه کار اغیستل شوی دی او د قبایلی سیمو د ولس سره هم دوکه شوې ده. تر دې وړاندې مونږ ته ویل شوی وو چې ستاسو دا د خبره منل شوې ده او دا وخت وزیر اعظم د دې دوکې ذمہوار دی. د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله د وفاقي کابینې لخوا د قبایلي سیمو نه د اف سی آر د ختمولو او د 2013 په عامو ټاکنو کې قبایلي سیمو ته د پختونخوا په اسمبلی کې د استازیتوب ورکولو ستاینه کړې ده. نوموړي تیر ماښام د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
او د فاټه د عوامو فتح ده، دا د فاټه د سیاسي اتحاد فتح ده، دا ټول پولیټیکل پارټو فتح ده او موږ امید لرو چې د دې اصلاحاتو په نتیجه کې به فاټه کې امن قائمیږي، ترقی به راځي، فاټه به زموږ خیبر پختونخوا او د پاکستان د عمومي قانون حصه جوړیږي او هلته چې د اف سی آر په نوم باندې کمی تورې تیرې وي هغه به ختمیږي.
نورو مدني فعالانو د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي کابینې د فیصلو ستاینه کړې ده. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په سوات کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پنجاب او سند کې د ترهګرۍ په نوم د پښتنو گرفتاری او ځورونې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې د کمپرسۍ په نوم د تعصب دغه لړۍ دې بند کړل شي، ګنې په سیمه کې به لوی فساد جوړ شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري چې د مظاهرې په آواز شروع کیږي.
سوات بنګوره کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو تر نشاط چوک نه سوات پرس کلب پورې لاریون وکړو. مظاهره چانو لاسونو کې بینر راغستې وې او د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د ترهګرۍ په ضد روان اپریشن کې پښتانه نیول، زورول او د هغوی په ضد خصوصي حکمنامې جاری کولو سخت غندنه وکړه. په دغه موقع د یادې شوې پارټۍ زی مشر او د سیدو شریف یونین کونسل ډاکټر خالد محمود وویل
دا یو اپد دا فساد شروع شوی دی، سره په سین کې بیا شروع شوی دی، بیا د سین پولیسو چې کومه بدماشي شروع کړې، یا د پنجاب پولیسو چې کومه بدماشي شروع کړې ده، نو دا ظلم زیاتې په خلاف باندې موږ دا پر احتجاج ریکارډ کوو. موږ به سید ټول پاکستانیان یو، بیا موږ به سید پښتون قوم یو، نو د پنجاب د حکومت دا ذمہ داری جوړیږي چې هغه باقاعده تور باندې هلته کې یو آواز پورته کړي او دا وایي چې ورو پنجاب بلوچې سندې دا رونه رونه دي او دلته هر سړی ته باقاعده تور باندې اجازت ته چې هغه دلته خپل کاروبار په اسانه باندې کولی شي او هغه به باقاعده تور باندې تحفظ وي. او که فرض کړه دا نه پرته دغه نو د دې نه به یو قسمه د فساد هغه بین به خور شي، هغه د بنگلاديش هغه تاریخ به بیا دوباره دلته په پاکستان کې دوهراو شي.
مظاهره کې شریک یو بل مقامي سیاسي مشر شوکت علي خان وایي چې په پاکستان کې ټولو قانون ته یو شان په هر صوبه کې د کاروبار او استوګنو کولو اجازت ده او پښتنو سره د فرق رویه ساتل د یو خاص سوچ نتیجه ده.
په تاریخ کې چرته کې پښتانه د شدګرد نه دی اوسېدلی، دا د دهشتګردۍ په نوم باندې زمونږ په وطن کې خلک زورول، دا د دې ملک ته حکمرانانو د موږ د پښتانه سره یو تعصب ده چې دا تعصب به دا ملک ډیر بد ځای له بوزي. او رښتیا خبره ده او ټول جهان ته معلومه ده چې د دهشتګردۍ او د ټیررسټ ټولو نه غټې اډې چې دي هنر سره په پنجاب کې دي، نو لہذا په دهشتګردۍ په نوم دي بې ګناه مظلومه پښتانه نور نه زوري.
مظاهره چانو د پاکستان دولت او خصوصا پنجاب صوبې څخه غوښتنه وکړه چې دغه عمل دې په سمدستي توګه بند کړي شي، ځکه چې دې سره به د قانونو ترمنځ کرکه نوره په زیاتې دوشي او د فساد یو بل عمل جوړېدو وېره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خوست کې ګڼو خلکو د تورخم چمن او نورو لارو تړلو او د افغانستان پر ځینو کلو د پاکستان له لورې د توغندیو مبینه بریدونه غندلي. تیره ورځ ولسي وګړو پوهانو او فعالانو په خوست کې احتجاجي غونډه او بیا لاریونو کړه، غوښتنه وکړه چې پاکستان دې لارې پرانیزي، د توغندو بریدونه دې ودروي او د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. اسلام آباد وایي د لارو پرانیستو فیصله به په مناسب وخت کوي او د لاسوهنې تور ردوي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د خوسلګونو اوسیدونکو د وی غونډې او وروسته د اوسلیز لاریون لاري د پاکستانی چارواکو وغوښتل چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پر ملکی وګړو راکټي حمله ودروي. دوی د افغانستان او پاکستان د ګډو ترانزیټي لارو تړل کېدل او په پاکستان کې د افغاني کډوالو زورونه د نړیوالو اصولو خلاف عمل وبالاوي غوښتل چې یاد هیواد په افغانستان کې لڅرګندو او پټو لاسوهنو هم لاس واخلي. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي تر لاریون وړاندې په جوړه شوې غونډه کې وویل
لارو بر پښتون ټول ورونه دي هغه ماجر چې ولته بې عزت کیږي ټکول کیږي پانی مونږ خفه کیږو چې دا دائم مزایلر شړي دائم مونږ وشتل مطلب نه ده د مطلب دادا چې دا باپ مقابل کې مزایلر وشړي پښتنو کورو کې بو لګيږي مونږ مزایل لرو مګر نه شړو ځکه تر افتا پښتنو ورونه مونږ نه کیږي پنجاب ته نه رسیږي مونږ مزایل
د لاریون یو تن ګډونوال هم خپل نظر داسې څرګندوي
مونږ د پاکستان له خواره کې چې بریدونه نه منو موږ دې لوی لارو بندول نه منو د افغانستان په چارو کې د پاکستان پټه او ښکارا لاسوهنه نه منو
د غونډې ګډونوالو وروسته د خوست له ملي لوبغالي څخه د ښار د عدالت تر څلور لارې لاریون وکړ او په پای کې د مدني فعال نصیر احمد روخان لخوا د لاریون اوه مادیز پریکړه لیک ولوستل شو
د نړۍ هیڅ بشري قانون پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې مېش غریب او بې وزله افغانان په یو او بل نوم وځوروي
په اسلام آباد که افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ورم ورز د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم له سراکار سرتاج عزیز سره د تړل شو لارو په اړه په جدیت بحث کړی دی د پوینا سره لري چې د پاکستان لوري د غولارو د نسبی پرانستلو په اړه ژمنې کړې وي خو لا هم ډیری خلک د پولو دواړو غاړو ته د بندو دروازو یو بل لوري ته ایسار دي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلی دی چې په صوبه کې 85% سکولونه فعال دي او حکومت هڅه کوي چې هر ماشوم سکول ته راولي کوم استاد چې سکول ته نه ورځي داغه پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي
د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلی دی چې د حکومت د پریکړې لمخه به اوس تر پنځم ټولګي پورې الکوان او انجونی په یو کلاس کې سبق وایي نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې ویو خبري کانفرنس ته وکړه
موږ تیر کال دا اعلان وکړ چې زموږ سکولان د پرایمری پر لیول باندې جندر فری دي اوس بچي د بچانو په سکول کې سبق ویلی سي یعنی هلکان د انجونو په سکول کې چې چیرې ورته نږدې دي او انجونو د هلکان په سکول کې د پرایمری پر سطح باندې د داخلي موج اجازه تور کړی دي نو په دې توګه باندې په خوانی چې کوم زموږ صورتحال وو لاغه صورتحال کې بهتري راغلی ده او ډېر بهتري کې راغلی ده مثال موږ په مفروضه خبرو وکړو چې 50% اسکولان چې دی دا فنکشنل دی بقاعده او 15 داسې دی چې ګوا پاله نیم پاله په دې صورتحال کې دی
د یو پښتنې په جواب کې زیارتوال زیات کړه
مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو د پاره د اسکول د طرز استادان راکې چې موږ مدرسو کې سبق ورته وایي نو د دې معنا دا ده چې ګوا دا هغه تعلیم چې موږ دینی مدارس ورته ویلې دغه تعلیم چې موږ سرکاري عصري علم ورته ویلې نو که دینی دی که عصري دی دا ټول علمونه د ځای ته راځي چې هغه کډغنونه هغه پابندیانی هغه پتوا به زنور ته ناروا خبرې چې د دې په باره کې کېدلې تقریبا هغه دوړي کښه تسوی دي کښه نستلې دي اوس ټول دې ته ولاړ دي چې تعلیم اوس نو چې د چایو ذمہواری ده هغه ذمہواری والا په کار ده چې ذمہواری پر کې هغه ذمہواری پر حکومت هم ده د حکومت چې کوم اساتذه دي ټیچران دي پر هغه هم ده او پر مور پلان هم ده
د نوموړي په وینا چې د بلوچستان په یخو یا سړو سیمو کې به د مارچ د میاشتې د 10 څخه و ټولو ماشومانو ته کتابونه ورکول سي او د درو میاشتو د رخصتۍ وروسته به تعلیمي عمل په صوبه کې یو ځل بیا پیل سي زیارتوال زیاته کړه چې کوم استادان یا معلمان و سکول ته نه حاضریږي د هغو په ضد به حکومت کلک ګامونه پورته کړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. له 2009 کال راهیسې د مومندو په نام نیو کې 129 تعلیمي ادارې ړنګې کړل شوي دي چې پکې د لانچمنو 25 کلو 28 ښوونځي هم شامل دي. د تعلیم ادارې په مومندو کې د سکولونو بیا رغونې چارې روانې کړې دي، خو د خلکو په وینا د لانچمنو کلو تعلیمي ادارې نه ودانوي. شانواز سرکزی دا موضوع څېړلې.
د تنازی ښکار کړل شو قدر کې 28 سرکاري سکولونه د وسلوالو لخوا ړنګولې شوي، ولې حکومتي چارواکي یې د بیا جوړونې بندوبست نه کوي؟ او د فاټا چارواکي وایي چې دغه سیمه د 400 سره ده، ولې د 400 تعلیمي محکمه وایي چې دا سکولونه د مهمندو دي نو هغوی یې نشي جوړولی؟ په دې سکولونو کې یو د کوڼا کالونۍ سرکاري پرایمري سکول هم شامل دی چې وسلوالو د مارچ په میاشت کال 2014 کې په بارود وړاند کړی و.
تواب خان دریم کې دی کورون ته خپل وبني کله یو نو براوړو کله بل نه راوړو اوړ کې ودی دی ونو چنو ته ناشتي مونږ یو کوڅه ته کوټه را باندې روانه لګي باران کې بار ناشتي.
د سکول مشر استاد وای چې کله دا سکول نه وړنګېدل نو د زده کوونکو شمیر په کله سلو زیات و، ولې اوس دې سکول کې د زده کوونکو شمیر راټیټ شوی ده او دا ځکه چې وداني ړنګ پرته ده، حکومتي چارواکي د بیا ودانی بندوبست نه کوي.
زما نوم رحمت ولی دی، پاغه ورس چې کله ورانم پاغه ورس د ادارې لکه کم افسران چې واټول لاغلی او ټولو ته پته ده، خو دا هغه زما غالبا درې کاله د سکول کې وشو، د درې کاله نه بعد به نه چرته افسر دوره کړی دلته نه مطلب درې سه چاک بورډ یا سه د وړو کم سامان ضرورت هغه یو شی مونږ نه لري راکړي.
د سیمې یو اوسیدونکی ګل حسین محمد وای چې د هغه هم یو ماشوم په سرکاري سکول کې سبق وای، خو که وس یې وشو نو خپل ماشوم به دغه سکول او باسي او کوم غیر سرکاري سکول کې به داخله وي.
تیر یو څو ورځې وړاندې چې کوم دماکه شو کوم حالات دغه شو نو په هغې کې زما بچی چې کوم سکول د ځینو په جړه دي سرکاري سکول، او باقاعده زر دی چې زه خپل لغلی وزمانو او زما ښځه ما پسې ټلیفون وکړي چې بس ما خپل بچي کور ته راورسوه د سکول نه. حالات داسې دي که نه په متنازع دیهاتو کې چې کوم سکولونه وران پرته دي، دا تر 2000 نه دی خو دې کې نه یو کار شوی نه، خو نه بد دا اسې د ماشومان مستقبل سره لوبې کول دي.
د کال 2009 راهسه په محمود ایجنسی کې یو سل او یو کم ورش تعلیمي ادارې چې په کده تنازع کار 25 ټکو کې 28 سکولونه هم شامل دي په بارودو الوزولې شوي، چې تعلیمي محکمه خو د محمود دننه ړنګېدلې ځینې سکولونو باندې د بیا ودانۍ کار روان کړي، ولې د لنجمنو کلو دغه شان سکولونه بیا نه ودانوي؟ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د لدا سیمه قبایلیان وایي که څه هم د دوی په سیمه کې یو هسپتال موجود دی خو سهولتونه پکې نشته. دوی وایي نم پکې عمله موجوده ده چې له امله یې د دوی لپاره دغه روغتون د نیش برابر دی. د دوی په خبره د سهولتونو نه لرلو له امله مشکلات لري او غوښتنه کوي چې زر دی د دوی دغه مسلې هوارې کړل شي. پولیټیکل انتظامیه وایي د دوی دغه ستونزه به زر هوار کړل شي. سیلاب مسعود له سیمې حال راکوي.
د سولی وزیرستان سب ډیویژن لدا قبایلیون ویایي چې دلته هسپتال شته دی خو د غفلت او لاپرواهۍ په وجه په نشت حساب دی. ملک شاه عالم لنګرخیل په هسپتال کښې موجودې نیمګړتیاوې په دا رنګ په ګوتې کوي.
د میږ د لادې هسپتال د نه برابر دی. میږ به سابله ورځې به راغلي وي که نه، زه هغه چې یو د مسلم لیګ ول اکاډي ول پښنو سي نور په شیوه ګولۍ غنه وږ نه ډاکټرون شته دی نه ډاکټر شته دی، بالکل سنسان دغسې پروت دی که نه.
ډاکټر سمیع الله جان مسعود ویایي چې د هسپتال د بدالۍ پښتنه څوک نه کوي.
پورته خلک لوړل امل خو د ړنګ وایي کورونه ړنګ دي، مځکې خو دي بربودې، هسپتالونه چې یک یو هسپتال دی د لدې اه بند دی، دروازې بند دي، غلپینه پسې لګېدلې، عمله نشته رایي بیمورون د پوس غرنه کور ته راوستای نه شي، رابطې داسې پخ قسم ممکنه نه دي چې اول نه اول په چار خوچ دا هسپتال ورته بوت شوی وای، هسپتال اول جوړ شوی وای، خلک مانه بد لژلای وای.
په دغه باره کښې د ملک حبیب خبرو ته هم غوږ ونیسئ.
زموږ د لادې تحصیل هیډ کوارټر باندې هسپتال شته دی خو په کښې حمله نشته دی، بالکل تالی پسې لګېدلي دي، د زموږ خلک چې کوم راغلي دي یغې خلک هېڅ قسم بندیباس نشته دی، بچون بیمورون دي، ښځینه بیمورونې دي، او تاګ ور تاګ د ټرانک د پوره ډېر لرې سفر دی او په لیارې باندې ډېر لوی مشکلات دی، تاګ در تاګ وته هم څه قسم بندیباس نشته دی.
د لده هسپتال اسپتال د نمګړتیاو په باریک شي چې د مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب سره وژغه ده. هغه وویل چې کابلیون د بیغمه شي په دغه باریک شي زه د ذمهوارو چارواکو سره سمدستي رابطه کوم.
سویلي وزیرستان کې چې کوم محسود آی ډی پیز موږ خپل وطن خپل علاقو ته لیږو په دې شرط باندې لیږو چې هلته کې اسپتالونه او سکولونه چې کوم دی دا کلو دي. یوازې د پولیټیکل انتظامیه نمائندگان هلته کې موجود نه دي بلکې د پاک فوج نمائندگان هم موجود دي. څنګه چې تاسو داسې ووی چې هلته کې اسپتال بند دي، ډاکټران وغیرہ نشته دي، نو اوس په اوس باندې چې کوم دی زه د مخ سره ایجنسی سرجن ته ایډیشنل ایجنسی سرجن ته دا آرډر ورکوم چې زر تر زره دي په دې باندې عمل درآمد وکړي او چې څومره سټاف دی د ډاکټر نواله تر د کمپاوډر او چپړاسي پورې چې ټول زر تر زر هلته کې موجود وي.
د لده کبالیانو دا غوښتنه هم وکړه چې د اسپتال په عملیک شامل کسان ډیوټي ته نه ازرېږي، دوی د بیا د قومي خزانې نه تنخواګانې هم نه وصولوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه شو، لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان ملت پال ګوندونو مشران وایي د قبایلی اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصلې اندېښمن کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې پریکړه رد کړې ده. خو د جماعت اسلامي یو مشر او د خیبر پښتونخوا سینر وزیر عنایت الله تیر ماښام د اسمبلۍ غونډې ته د وینا په وخت ویلي د اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې اعلان د قبایلی ولس بریا ده. دا پاکستان د شمریات اداره وایي 19 کاله وروسته د لومړی سر شمیرنې تیاری کوي. په بنو کې انتظامی او امنیتي چارواکي وایي په جاني خیلو کې د وسلوالو په برید کې دوه سرتیري وژل شوي دي. وسلوالو ډلې القاعدې په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ډرون برید کې د خپل لوړپوړي مشر ابوالخیر المصري وژنه تایید کړې ده. ماسکو وایي شامي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د پالمیرا تاریخي ښار بیا نیولې دی. د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنز ویلی دی د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپاین پاړه له پلټنو څخه ځان لری کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلی دی دغه هیواد ځواکونو په یمن کې له القاعدې سره په تړلو وسلوالو له شلو زیات دقیق بریدونه کړي دي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي. اکسپریس رسپانه خپلې ادارې کې لیکي که څه هم مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو مخالفت کړی وو، خو د هغې باوجود هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې وفاقي کابینې د فاټه اصلاحاتو منظوري ورکړه. ادارې وړاندې لیکي بې شک چې وفاقي حکومت د فاټه اصلاحاتو لړکې د سفارشاتو منظوري کولو باندې خپلې ذمہواری پوره کړې، خو ضرورت د دې خبرې دی چې فاټا په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره قبایلی سیمو ته سماجی، تعلیمی، معاشي او صنعتي ترقی ورکړل شي. بے کور شوی خلک زر تر زره بیرته ستانه کړل شي. له ترهګری ځپلي پښتانه او قبایل د جدید دور د بنیادی اسانو نه فائدہ پورته کولو لپاره باید چې وفاقي حکومت یو کوټلې کړنلار اعلان کړي. ادریا اخري کلی کې د دې نه هیڅوک انکار نه کوي چې قبایل د ترهګری ګرین ډیر ځپلی شوی، نو وست وخت راغلی چې حکومت د دې خلکو د احساس محرومۍ ختمولو لپاره زر تر زره کوټلی ګامونه پورته کړی. د دې ترڅنګ جنگ ورس پان خپل ادارې کې لیکي اقتصادي تعاون تنظیم غونډه په اسلام آباد کې دوه ورځې وړاندې سرته رسیدلې ده. د غونډې دوران ګډونوال ملکونو په منطقه کې د معاشي پرمختګ، سیمه ییز رابطو او د امن او استحکام لپاره په ګډه سره د کار کولو ژمنه وکړه. د ادارې په وینا د دې سره سره دا وټاکل شو چې غړي ملکونه به د جمهوري حکومتونو د مضبوطولو لپاره هم کار کوي. په دې موقع ټولو ګډونوالو ملکونو چې پکې د ایران صدر، د ترکیې صدر، د اذربایجان صدر، د تاجکستان صدر، د ازبکستان نائب وزیر اعظم، د ترکمنستان صدر په شمول ځینې نورو مشرانو چې کوم تقریرونه وکړل، له هغې داسې ښکاري چې یوویشتمه پیړۍ د ایشیا د ترقۍ او پرمختګ پیړی ده او د دې په وجه باندې اقتصادي هلې ځلې د مغرب نه مشرق اړخ ته را روانې دي. ادارې اخري کې وایي په دې مقدمه هم ژمنه وکړې شو چې له منطقې به د ترخګرۍ د خاتمې لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کولی شي، نو باید چې د ترخګرۍ په خاتمه باندې خصوصي توجه ورکړل شي، هم په دې لاره په دې منطقه کې امن او ترقی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایسوسییټډ پریس اجانس د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ په لوبه په اړه لیکنه کړې ده چې ټاکل شوی په لاهور کې شي. اجانس دا لوبه د پاکستان لپاره یو چیلنج ګرځولې، ځکه چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې د وسلوالو تر حملې وروسته په پاکستان کې نړیوالې کرکټ سیالۍ نه دي شوې. امریکایي ورځپاڼې شیکاګو ټریبیون بیا په افغانستان کې د ترګرې خلاف د امریکا جګړې ته کتنه کړې. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل میچ یوازې لوبه نه ده، بلکې دا د پاکستان کرکټ بورډ لپاره یو چیلنج دی چې دا ثابت کړي چې دغه هیواد یو وار بیا د نړیوال کرکټ کوربتوب په خوندي ماحول کې کولی شي. د کوټا ګلادیټرز ټیم چې فائنل ته رسیدلې ده، ځینو بهرنیو لوبغاړو یې ورله مخې د امنیتي اندېښنو له امله په لاهور کې د لوبې کولو نه ډډه کړې ده. د انګلستان کیوین پیټرسن، لوک رایټ او ټایمل ملس په ګډون د جنوبي افریقا ریلی روسو له شارجه واپس خپلو هیوادونو ته للی دی. په لاهور کې د کرکټ پایلوبه پاړه اندېښنې ترخی پس سیوا شوې چې تیر میاشت په پاکستان کې د تشدد په خزورونی ولو. تیر میاشت په لاهور کې په یو بمی چاودنه کې 14 کسانو وژل شو. دا چاودنه یو ځانمرګي برید کون کې کړې و. خو د صوبایي او وفاقي حکومت په ګډون پوس د کرکټ د امنیت لپاره د خپل پوره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا شیکاګو ټریبیون رسپانې لیکي د ګل پاورز د امریکا کانګرس غړي هونډه تا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خطاب نه امید ښکاره شو چې د پوزي لګښتونو پاړې سرګندونه وکړي. نو موري ویل چې هواد یې باید جنگونه بیا غټل شو روکړي. هغه ویل چې یا خو پکار ده چې جنگو غټل شي او یا د اډو په جنگ کې خېل نشي. رسپانې لیکي کانو موري پرختیا هم داسې کول غواړي، نو پکار ده چې د افغانستان په اړه ټینګه فیصله وکړي. د رسپانې په خبره په دغه هواد کې د امریکا د بریا امکان نشته او نه هم داسې څه خواهش موجود دی چې برلاسي وي. رسپانه لیکي په افغانستان کې ورله مخې جنگ بیلل شوی دی چې هلته د 15 کالو نه زیاته موده جګړه روانه وه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په 10 بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو حق
په 8 د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم 10 بجو
حجرا
په 10:30 بجو
دا مشال ریډیو دا. په داسې حال کې چې د افغانستان لومړی میرمن د امریکا د ولسمشر پر وسو سرګندونو کې د افغانستان د نوم د نه یادولو په اړه اندېښمنه ده، اجرایه ریاست د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته خوشبيني ښایي. د اجرایه ریاست د ویان برسیال وای امریکا او افغانستان به د دوه متحدو هیوادونو په توګه پاتې شي. یو ورځ وړاندې د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی ویلي چې د ټرمپ په وروستو خبرو کې د افغانستان نه یادول دا اندېښنه راپورته کوي چې آیا افغانستان سره به د امریکا مرستې کمې شي که څنګه. په دې اړه عبدالله هنانسی رپورټ لري.
دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو وروستیو څرګندونو کې له افغانستان څخه هیڅ ډول یادونه نه ده کړې، د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست ته د اندېښنې وړ کومه خبره نه ده. دغه ریاست وایي امریکا او افغانستان به د دوو متحدو په توګه پاتې شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت له رهبرۍ سره د ډونالډ ټرمپ ټلیفوني اړیکو د کابل او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په اړه خوشبینۍ زیاتې کړې. دای وای مونږ د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د راتلونکي په اړه خوشبینه یو. د نوې ادارې له جوړښت سره سم لومړنۍ تلیفوني اړیکې په بګرام کې له خپلو سرتیرو سره ونیولې او څو نورې اړیکې د ملي یووالي حکومت له رهبرۍ سره. دا په دې معنا ده چې څه نا څه د امریکا له نوې ادارې سره زموږ اړیکې پر ځای دي. ډونالډ ټرمپ دوه ورځې مخکې د امریکا له کانګرس سره په خبرو کې د افغانستان یادونه ونه کړه. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی چې د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې، د ټرمپ لخوا د افغانستان، عراق، سوریه او لبنان د نوم د ناخستلو په اړه اندېښنه وښودله. دا وایي ما ته دا اندېښنه پیدا شوه چې ولې یاد نه کړ. هر څه یې چې وویل مثبتې وي. آیا دا په دې معنا ده چې د دغو هیوادونو پر وړاندې د امریکا سیاست منفي کیږي او که یې مرستې کمیږي؟ هیله لرم چې داسې ونه شي. د کارپوهانو په خبره که څه هم ترامپ د افغانستان یادونه ونه کړه، خود امریکا متحدین یې په ټولیز ډول یاد کړل. د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزي د پنځشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په ټوله کې وویلي چې موږ له خپلو متحدینو سره په مشترک ډول غواړو چې د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزه وکړو. نو زه فکر کوم چې افغانستان یو د هغو هېوادونه ده چې د امریکې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لري.
که څه هم د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په وروستیو کې د کابل او واشنګټن ترمنځ اړیکې ښې نه وې، خو د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د ملي یووالي حکومت له جوړښت سره د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. د جیار یاسات د ویان مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې ته هم اشاره وکړه چې امریکا او افغانستان په تیره یوه نیمه لسیزه کې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، نو ځکه به دواړه هېوادونه په راتلونکي کې ښې اړیکې ولري. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د ماشومانو د حقوقو شار شبکې د سار شبکې بخنه غواړم له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان، پاکستان، کانګو، عراق، سومالیا، شام، فلیپین، بوروندی، یوکرین، فلسطین، اسرائیل او لیبیا کې د یو لسو ډلو نمونه د ماشومانو حقوقو ته د پام نه کوونکو هغو په تور لیست کې ور شامل کړي. اسوسییټیډ پریس ایجنټس په دې موضوع رپورټ خپور کړی دی چې نجیب عامر یې تاسو ته لنډیز اوروي.
اسوسییټیډ پریس خبریا ایجنټس لیکي د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارو یوې شبکې د ملګرو ملتونو له مشر انتونیو ګویټر څخه خواست وکړ چې یولس ډلې دې د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي چې د ماشومانو له حقونو څخه سرغړه ونه کړې ده. په جنګي شخړو کې د ماشومانو د حقونو څارونکي ادارې چې ملګرو ملتونو ته د کومو ډلو په تور لیست کې د شاملولو خواست کړي، په هغو کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هم شامل دی. د دغه ائتلاف نوم تیر کال د هغه مهال د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لخوا وروسته لاغې لري کړل شوی و چې سعودیانو دړاکه کړې وه چې که داسې ونه شول نو دوی به د ملګرو ملتونو پروګرامونو ته د فنډونو ورکول بند کړي. نوموړی ادارې همدارنګه له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواک هم په تور لیست کې شامل کړل شي. دا ځواک په 2015 کال کې د امریکي او اسرائیلو ترمنځ د جوړجاړې په نتیجه کې له تور لیسته وستل شوی و، خو یاد اداره وایي د اسرائیلو پوځ باید په تور لیست کې شامل کړل شي ځکه چې دوی په غزه او غربي غاړه کې د ماشومانو په مرګ ژوبلي او د سکولونو او روغتونونو په نښه کولو تورن دي. د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د ژغورنې لپاره په نړمۍ کولو د تورنو ډلو لیست عموما د هر کال په مۍ یا جون میاشت کې خپرېږي. د 2018 کال په جون کې د نهو هیوادونو حکومتي سرتیری او 150 وسلوالې ډلې په تور لیست کې شامل کړې شوې وې چې د 2015 کال په اوږدو کې د ماشومانو له خوندیتوب څخه سرغړه ونه کړې وه. د ماشومانو د حقونو څارونکي ډلې چې د کومو نورو ډلو د نمونو په تور لیست کې د شاملولو غوښتنه کړې ده، په هغو کې د شمالي تایلند مخالفې وسله والې ډلې، ماویست کمونیست ګوند، په افغانستان کې د ملي دفاع ځواک، امنیتي سرتیری او حکومت پلوه ملیشیې چې کموم رضوانان جنګېدو ته بولي، وژلې یا ژوبل کړي دي. همدارنګه د عراق متحرک ځواک، د لیبیا ملي پوځ، د لیبیا ګڼې نورې وسله والې ډلې، د پاکستان تحریک طالبان ډله او یو شمېر نورې ډلې هم په غوښتنلیک کې شامل کړي شوې دي. د ماشومانو د حقونو څارونکي ادارې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په افغانستان، کانګو، عراق، سومالیا، شام، فلیپینز، بوروندی، یوکرین او فلسطین کې د ډلو خلاف د نور معلومات راټول کړي او د راتلونکي کال په ممکنه تور لیست کې پر شاملولو غور وکړي.
دا و نجیب عامر، تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوریدونکو، د جمهوریت خبرونه وخت راغلی دی. په دې نننۍ خبرونه هم له تیرو درو خبرونو سره تړلې ده. د دې لړۍ په وروستۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې د زده کوونکو په تنظیمونو او د هغوی په سیاسي فعالیتونو باندې څه اثر وکړ او دا چې آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو ضرورت شته او که نه. جمهوریت خبرونه هره اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو ځپلو او د هغوی پر تنظیمونو د بندیزونو څه اثرات وشول؟ هغه کسان چې د زده کوونکو په توګه په سیاسي او جمهوري مبارزو کې مصروف ول، وس څه نظر لري؟ آیا هغه کسان دا ګڼي چې د ځواني سیاسي او جمهوري شعور په ژوند کې په کار راغلی او که څنګه؟ همداراز، آیا په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو ضرورت شته او که نه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت د تیرو دروخ پرونو په لومړی هغه کې تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د زده کوونکو او ځوانانو سیاسي تنظیمونه څنګه جوړ شول او د جمهوریت لپاره یې څه وکړل. په دویمه خبرونه کې مو د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق له دور او هغه مهال د ځوانانو او زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو د بندیزونو د ځوانانو نیولو پر هغوی د تشدد او د هغوی پردار د زړولو له کیسو خبر کړی. په درېیمه خبرونه کې مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD او د سیاسي فعالانو د جلاوطنیو او په نورو هیوادونو کې د سخت ژوند په اړه معلومات ترکړل. د جمهوریت نننۍ خبرونه د تیرو درو هغو د لړۍ وروستۍ برخه ده. تاسې به واورئ چې د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو د بندیزونو څه اثرات وشول او دا چې آیا په پاکستان کې اوس د زده کوونکو او د ځوانانو د سیاسي هلو ځلو ضرورت شته او که نه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي د تا د ځوانۍ سیاسي فعالیتونو ډېر څه ور زده کړل. دی وایي ضیاءالحق دا وکړل چې جمهوریت او ټولې جمهوري ادارې یعنی پارلمان وغیره وځپي او ماتې یې کړي. خټک وایي د دې نتیجه دا وه چې تر ننه پاکستان په خپلو پښو ونه درید.
دا دا محلي ګرور یا لوکل باډیز حکومتونه جوړ کړو، دې لپاره چې دا یو پارلمان مقابله کې بل قوت راوباسي، ځکه چې هغه ته انتخاباتي بلدیاتي ارکان هغه ته چیلنج دي، هغه لپاره پارلمان چیلنج، ځکه چې پارلمان هلته دا حق چې یو ډکټیټر دی راشي کودتا دی وکړي او غیر عادي طریقې سزا چې ملک ته وچلوي، دې لپاره چې پارلمان خنډ وو. نو هغه خو پارلمان کې د فوجي جنونه چې وو چې سیاسي مخالفین ته به سزاګانې ورکولې، دې غونډې به مختلفو اسمبلیو کې درنه کېدلې، دې لپاره چې دا ثابت کړي چې اسمبلیو حیثیت ریسي شوی. نو دا پوره کمپین هغه جمهوریت خراب کړی او هغې لیدې کې روسو موږ ولیدو چې دا دې تر اوسه پورې پاکستان زیاتره نه غي.
افراسیاب خټک زیاتوي د ضیاءالحق د بندیزونو له کبله یو نسل غیر سیاسي لوی شو او په پاکستان کې په سیاست کې درغلي زیاته شوه.
زموږ پورې نوی نسل چې دی هغه غیر سیاسي را لوی شو، هغوی ته پته نشته چې پاکستان څنګه جوړ شوی، هغوی ته پته نشته چې جمهوریت لپاره څومره تاریخونه چلېدلي دي. دا نن چې خلک مظاهره کوي دا چې جلوسونه وباسي دا چې درنې ورکوي، دې ته پته نشته چې دا درنې یا دا حق اخیستو لپاره خلکو سرونه تېر شوي دي، خلکو کلونه جنونه تېر کړي دي، خلکو شکنجې لیدلې دي، خلکو کوړې لیدلې دي، خلکو جلاوطنان لیدلې دي. خو دا نوی نسل هېڅ خبر نه دی، نو ځکه چې څوک ورته ډوډۍ وغږي، څوک چې ورته میلو وګړي، نو هغوی ځان پسې کړي. دا یو کمزوري د خلکو جوړه شوې ده. دا د هغې وخت نتیجه ده کوم چې ضیاءالحق پاکستان کې د سیاست په خلاف اعلان جنګ کړی وو او پاکستان ولس غیر سیاسي کولو لپاره
خو د بلوچ سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی او د پاکستان د سینټ پخوانی غړی ثناء الله بلوچ وایي ضیاءالحق په دې کې بریالی نه شو چې د زده کوونکو سیاسي هلې ځلې وځپي، ځکه چې ځوانانو د هغه د واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې.
ما خیال دادی چې ضیاءالحق اټمپټ چې دی پولیټیزیشن اف سټوډنټس یا پولیټکس فرام د سټوډنټ پولیټکس هغه کامیاب نه و، هغه ډېره کامیاب ستراتیجي نه و، ولې چې هغه اسټوډنټ ذات یو فیکټر دی، هغه همیشه ریئکټ کوي. نو ضیاءالحق چې هغه کوم پالیسیانو هغه پر ریئکشن کې اسټوډنټس ډېر زیات پولیټیسایز شو، they started to understand more politics, talking about politics, discussing politics, circles bhi gahu. No aachi yaulak wala policy u adam ra sarandaz na so is ma khal de der ghat shock che milaw so der ghat che da yo psychological shock che student politics for milaw so agar the soviet union fall to
sana balo swai de ضیاءالحق bandizun lakabal albat da wushu che de pakistan pa siyasat ke dargali aw thagi dot shwa
the 90s ki yo der ghat che kharab shay shuru so aaj che di corruption matlab bya sarkar che di paise istemal ki che student politics ke the corruption unsur che di da us ragal di che out corrupt to institutional corruption che pakistan ke motivate savi di age ke political parties student parties student politics politically yaksar mutasir savi di men che pakistan ke the quality of politics agar reduce savi di a agar sarandaz savi di the JTH ke benazir government che shuru so ta waqt ke che the politics ke paisa politics ke daulat politics ke luxury politics ke da shayan che da introduce ki taj mahal us ter ja affect kare di da yo nasur di both for political culture and both for student politics.
بلوس وای دوی د پونم په جوړولو د ځپل شوی او قانونو د حقونو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو هغه کار هم پایته ونه رسید او هغه اتحاد ړنګ شو. دی وای د موقو ترلاسه کولو یا څوکۍ ترلاسه کولو پر ځای باید ملت پال سیاسي ډلې په پاکستان کې د ولس د حقونو لپاره کار وکړي.
زما د لاست اټیم چې موږ هو هغه کې موږ هم ډېر غټه کې دا راو کې هغه د پونم یو اټیم چې پالیټکس کې رائټ بیس سټرګل یعنی خپل اکوک پاره چې جدوجہد غا هغه کلیئر کټ لائن چې دی هغه باید چې موږ انټروډوس کو رادر دین اسکینګ چې دا سیکټری پوزیشن بلوس واخستل دا پښتون واخستل دا وی سی بلوس سی دا پښتون سی دا خو اپورتونیزم دی دا پولیټکس نه دی دا شیان چې دی چې موږ ختم کو موږ هغه وخت باندې هغه وخت باندې یو ډش کامیاب اوسو بلوس پښتون سندیان سرایکیان موږ ټول یو ځای ناس کښینو ماول چې سیکټریز are not our right. Vice Chancellor, Secretary, Section Officer, these are not our rights. These are the bureaucrats' jobs. No, such a national rights politics, unfortunately, there is a breakdown, so نن تک ستاسو مخ کې دي هغه پارتيان چې پونم سره یو ځای وو نن هغه هم بیا هغه رائټ بیس پالیټکس بجای اپورتونیزم پالیټکس خواته تللې دي او دوی خیال کوي چې اپورتونیزم پالیټکس چې دي هغه رائټ بیس پالیټکس دي دا یو ډېر غلط کنسپټ دي حالکه د مشران دي چې سیاسي مشران دي سیاسي جماعتونه دي ډېر سمجې دي سیاسي جماعتونه دي دوی چې دوی د کې ریوایول اگر راځي زما خیال بیا شاید سټوډنټ ته هم د دې افیکټ کېږي او سوسایټي تم د دې یو ښه پوزېټیو امپیکټ د سوسایټي باندې کېږي
دی به یو څو په خوانې مشر سنا بلوچ په دې دریض دی چې وس په پاکستان کې د زدکونکو خایسته او رون سیاست پاتې نه دی خو که وس هم هڅه وشي نو د زدکونکو سازمانونه ډېره ګټه رسولې شي
خبره دا دی چې اوس په پاکستان د پاکستان کې خو شایسته سټوډنټ پالیټکس نه سپات یا پالیټکس اټسلف فور شایسته پالیټکس یا کلچرل پالیټکس ایدیولوژیکل پالیټکس نه دی سوي پاس more opportunist politics the regional opportunism the ethnic opportunism the provincial opportunism the wish politics who are the system the believe come opportunism is a different thing is the matter opportunity more come allows you to come you is the rights you focus the students or political parties focus on our rights bandi agar shay by the pakistan ke wapas rati shay you tabdili razi dom khabar dadi چې اگر سټوډنټ پالیټکس په بیا موږ وړي چې ریوایول راسي یا پالیټکس کې ریوایول راسي نو اوور ال کلچرل چې دی سټیټس کا پالیټکس ا بای دی چې چینج
د پیپل سټوډنټس فدراسیون په خوانې غړی هغه وسیم چې ترنه په ډنمارک کې پوسیدو مجبور دی وای د ضیاء الحق واکمنۍ پاکستان ته تاوان ورساو گٹ ہے ہیچ نہ درسولی
نقصانات تو سب کے سامنے ہیں اس کے کوئی فائدے ہیں کوئی پوزیٹیو ایسی چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی
دیوائی تاوانو نے ٹولو تم خامختی گٹ ہے مکتنخ کاری بھاغ وقت کے پا پاکستان کی اوڈول فکر تا ودا ور کرل شوا دا ہاغ فکر کسان ادارو تا داخل کرل شول ہم ہاغ کسانی سیاست تا ور وستل دا امتیاز یا فرق جوڑ کرل شو چی واز پیسہ دار او مالدار خلق سیاست کولی شی او ہم ہاغ کار تا دوام ور کرل شو نن مگ ستاسی مخی تیو زیاد تر نن واکمن دی
ہم یہاں آگے after 30 years زیاد ابھی تک رول کر رہا ہے
اغا وسیم وای ترزیا ورسته چې څوک هم راغلل هم هغه لار ته دوام ورکړ د پیپلز ګوند په خوانې مشرب نذیر بوټو مثال ورکړ چې هغه هم د غریبانو پر ځای پیسې دار کسانو ته په سیاست کې زیات ځای ورکړ د زیاتوی دوی ک د زدکونکو په توګه په سیاست کې برخه نه وای اخیسته نو بیا به د جنرال ضیاء الحق پر ضد مبارزه هم نشو کولای
اگر هم لوگوں نے سٹوڈنٹ پالیٹکس نہ کی ہوتی تو پاکستان کے اندر ہم ضیاء رجیم کے خلاف جو سٹرگل کی تھی
دی وای ک موږ د زدکونکو کو پتوګا سیاست نه وای کړای نو د زیا رژیم خلاف چې موږ څه کول لکه د جمهوریت او جمهوری ادارو بحالی هغه به مونږ شوای کړای موږ هر څه د زدکونکو په سیاسي تنظیمونو کې زده کړل زما په فکر د زدکونکو سیاسي فعالیتونه باید دوام ولري ځکه چې خلک په وټولونه کې اوس یو هلت سیاسي شعور ونه لري نو دا ښه خبره نه ده
اگر خپل انوایرنمنت کی اس کی سیاسی ان کو سنس نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے
دا وامین شلګوند زدکونکو سازمان پخوانی غړی ډاکټر محمد تقی وای د هیڅ پخېمان نه دی د تقی په خبره دی ویاړي چې د زدکونکو په توګه لډیرو مشرانو سیاسي په هتر لا سکړه چې ترننه ور سره مرسته کوي
موږ خو ډیر خوشکسمه پاتې شو زداتی توګه باندې ځان ډیر خوشکسمه ګرم چې ماته د استادان ملو شو لکه چې ما دا ارغو کو زه خو پیس نو په پیل سکول کو د دې چې هغه خو هر څه درکانه نمک رفت نمک شود هغه خو چې کم د پاکستان اسټابلیشمنت سوچ دی اگر دسی طریقہ باندې امپارٹ کوي چې کما ته دغه اوس آسان نو ملاو شوی زمون جو سټڈی سرکل او په خور سټی کې دنه د پی ان پی خوري بخله بابو صاحب فزر خالق چلولو سټڈی سنټر لطیف لالا صاحب خټک سر فراز لالا دا زمون مشران ک نو نو دا سیاسي رڼا او دا فکر به مونږ ته نو ملاو یس ندامت نشته د ځای څخه مې سره سره چې هر دا دل میں بجز داغ ندامت بر وقت مبارزہ ہوا ډېر خلک دا وایي چې ایم آر ڈی تحریک ناکامه شو. زه دا وایم چې ایم آر ڈی تحریک چې کوم وه هغه کامیابی دا ده چې ایم آر ڈی نه وي نو خلکو به د رڼا او تیاره کې به فرق نه پېژندو.
د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد له خپل پلار سره د ماشوم په توګه په مظاهرو کې برخه اخیستونکی فراز واهله وایي د له هغو پېښو دا زده کړل چې انساني حقونه ډېر ارزښت لري.
ان واقعات نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہے.
هغه پی خدا را زده کړل چې انسانی حقونه څومره ارزښت لري او د ولس حقونه څومره مهم دي. پر دې هم پوښم چې په ټولنه کې که وګورو نو یوازې هغه کامونو پرمختګ کړي چې د بشري حقونو ساتنه کړي، خلکو ته مساوي حقونه ورکړي، د خلکو حکومتونه جوړ شوي او په کومه ټولنه کې چې دا حقونه تر پښو لاندې شوي هغه نن هم د ډبرو په وخت کې اوسي. یو خدا خبره ده، بل دا چې سیاسي او ټولنیز شعور یا پوهه زما د ژوند برخه وګرځېدا او دا ما له هغو مظاهرو پرته نشو زده کولی.
واهله چې د ضیاء واکمنۍ پر ضد د جمهوریت بحالۍ تحریک برخه و او د څلورو کلونو په عمر کې زنداني شو وایي پر سیاسي پوهې د بندیز له کبله په پاکستان کې هیڅ کس هم په ذهني توګه آزاد نه دی.
اکثر اگر آپ پاکستان میں کسی سے پوچھیں تو تاریخ وہی آپ کو بتائیں گے جو انہیں سکول میں پڑھائی جاتی ہے جو بالکل ٹھیک نہیں.
اکثر چتا سے په پاکستان کې لچا پختنه وکړي نو هما غ تاریخ بدر ته بیان کړي چې په سکول کې زده کړي، هغه تاریخ بالکل سم نه دی. هلته په ذهني توګه هیڅ کس آزاد نه دی، خلک له ټولنیزو او سیاسي حقایقو خبر نه دي. همدا وجه ده چې په پاکستان کې د اقلیتونو حقونه نشته. هلته به داسې خلک وویني چې په ټولنه کې حقونه تر پښو لاندې کیږي. همدا ډول ټولنه بیا د دې کارونو لپاره دلیلونه هم وړاندې کوي.
په لندن کې میشت د بشري حقونو نړیوال قانون پوه فراز واهله زیاتوي په هر ټولنه کې باید خلک له ټیټې سطحې د واک خاوندان وي او د دې لپاره د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه او تنظیمونه ډېر ضروري دي. که داسې نه کیږي نو بیا به د ټولنې دا حال وي چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د نړیوالې سطحې یو لوی عالم هم په هغه هیواد کې نه دی پیدا شوی.
نچلے لیول پہ کسی بھی سماج میں کسی بھی معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سماج کے مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے.
پر ہر ٹولنہ کے چھ پر ٹیٹا سطح سکی گی آغا دا ٹولنہ دراتلون کے اکس اڑان دے کبھی زمون پہ ہیواد کے پر ٹیٹا سطح خلق واک نلر زمون د کام پریکړې بل ځای کیږي. که په ټیټه سطح د زده کوونکو سازمانونه وای او اغوی د خپلې ازادۍ لپاره هڅې وکړي نو بیا معاشره په رښتینی معنا ازادیږي او پرمختګ هم کوي. په همغې ټولنه کې د ډاکټر عبدالسلام په څیر خلک پیدا کیږي. زه اکثر دا مثال ورکوم چې له کله چې پاکستان جوړ شوی نو په ټیټ کچ د ازادۍ نشتون له کبله د ټولنې یو هم لوی عالم یا پوه انسان نه دی پیدا کړی. یو داسې دانشور یا ساینسدان راته وښایست چې د پاکستان تر جوړېدو وروستو په دې ټولنه کې پیدا شوی، که نه پاکستان خو د همدې مقصد لپاره جوړ شوی او چې خلکو ته پکې د فکر ازادي وي، مساوي حقونه وي او دا هیواد پرمختګ وکړي. د همدې ازادیو نشتوالي له کبله زموږ معاشره غلامه ټولنه ده، هر بچی غلام دی.
ازادیو کې نه هونې کی وجہ سے ہمارا معاشره ایک غلام معاشره ہے، وہاں کا بچہ بچہ غلام ہے.
اوردونکو د جمهوریت په تیرو څلور خبرونه کې تاسو د پاکستان د نن د ځوانانو زده کوونکو د سیاسي مبارزو او جمهوریت حالو ځلو حال واورید او د یو شمیر داسې کسانو خبرې مو واورید چې په خپلې د جمهوریت لپاره مظاهره کړې وي، زندانیان شوی ول، تشدد یې ګاللی او جلا وطن شوی ول. دوی ټول نن هم په دې اندی چې یوازې جمهوریت د پاکستان د مسئلو حل دی او دا چې په پاکستان کې باید ځوانان په سیاسي هلو ځلو کې برخه واخلي. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسی، بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
دا مشال ریډیو دا
ہوں بستر کے
جانا پتا پسے کا جتر سباب میں جانا پتا پسے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا دغ وسالوں کا جدا نوم خبر بس سودا تماشا میں سد مخد تماشے کا تماشا میں سد